سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د خبري خبرونه ته مو از فريده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوی بسپنې یوازې 15% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ رسنۍ و نن شنبه راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوی بسپنې یوازې 15% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پاره 15 ویلي په افغانستان کې د روان 2023 کال لپاره یې خپله غوښتل شوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالرو ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پای کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه یې کړې وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 9 میلیونه او 2000 کسانو ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 15 میلیونو او 200 زرو ډیرو کسانو دغې ادارې له طریقه نقدې پیسې هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو په رانیولو کنټرول ولري. بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېیمه دا چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر کارل سکاوا د زمري میاشتې پر شپږمې نېټې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبوره شوې چې د بیړنۍ مرستو کچه له 50 سلنې ته راښکته کړي. د پاکستان په خونې صدر اعظم عمران خان د چمبه په ختیځ لاهور ښار کې په خپل کور کې بیانول شوې دي. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی. عمران خان روسل هغه ونیول شو چې نمړې په اسلام آباد کې به محکمه هغه د اختلاس په تور مجرم وپیژنده او په 3 کاله بندي محکوم کړ. د اسلام آباد پالي محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قضیه د نیولو حکم صادر کړ. د پاکستان په خونې صدر اعظم عمران خان چې په 13 اپریل میاشت کې د تیر کال په اپریل میاشت کې لواکه و پرزول شو په 150 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی. عمران خان ویلي پرده لګول شوی تورونه سیاسي انګیزه لري. د هند ترول کې لاندې کشمیر کې له مشکوکو یاغیانو سره په وسلواله شخړه کې درې هندي سرتیري وژل شوی دي. د هند پولیسو نن شنبه د خبره داسې وخت ورکړی دی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډیلي د مستقیم واکمنۍ د نافذېدو 4 کاله پوره شول. پولیس وایي تېره شپه د پوزي ګزمې په هالاند ځنګله سیمه کې په وسلوالو یاغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلواله نښته کې درې سرتیري سخت ټپیان شول خو وروسته یې ساور کړه. پولیس وایي د وسلوالو یاغیانو د مندنې عملیات له هم روان دي. د کله چې د 2019 کال پاکستان میاشت کې صدر اعظم نندرا مودي د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختمه کړه. په دې لانجمنه سیمه کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړې د پام وړ کمې شوې دي. او د نن حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داسې حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو یو 2 نور پناه غوښتونکي هم یونان ته واوښتل. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر خورا زیات شوی دی. د یونان د حکومت په اعلامیه کې وایي د سمندري تجارت وزیر پولیسو او د کډوالو چارواکو پر ګډ اقدام خبري وکړي. د یونان په ایروروس کې پولیسو د ترکیه سرحد ته څیرمه 2 پناه غوښتونکي موندلي چې له ډلې 55 د سوریې او 46 نورې د عراق او یو ښځه د لبنان ده. دغه کسان چې 53 پکې ماشومان دي وروسته د کډوالۍ د سب نږدې مرکزونو ته ور استول شوي دي. خبرونه مو واورېدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د ژمي موسم په رانږدې کېدو سره او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو د اړتیاو د ډېرېدو سره د دوی بودیجه په کمېدو ده او د بودیجې له کموالي سره مخ شوي دي. دا چې ولې وړاندې به یې په راپور او همدارنګه تفصیل به یې درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګ نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یوې لویې ویلې د جوړېدې چارې پیل شوې. خلک ورته خوشحاله دي.
د نورستان خلک موږ ډېر غریبان یو، ډېر خوشحاله شو، نور هم راشي خو غریبان یو.
همدارنګه غزنی ته به ورشو چې د ولسم ټولګي او فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل شوې. دوی شفافیت ته خوشحاله دي.
ټول وړیاخه تدابیر نیول دي، انشاءالله نه د یو حق بد چاته کول کېږي، هر سړی خپل حق وکول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو.
په دې به هم درته راپور ولرو چې ولې په هند کې هر کال میلیونونه ښځې نادرکه کېږي. علت به درته په راپور کې ولرو. او په دې به هم درته راپور ولرو چې ساینس پوهانو داسې درملنه پیدا کړې ده چې د سرطان د ناروغۍ په درملنې او تشخیص کې مرسته کوي. نور مطالب هم لرو، ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېریږي، خو د دوی د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ده ویلي دي د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په وخت د خوړو او درملو مرسته ونه رسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر اړمن افغانان بیا وایي چې له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بېکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتېږي، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی، د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خپره شوه پکې راغلي د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې. دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه بودیجې 25 سلنه چې 1.3 میلیونه ډالره کېږي دوی ترلاسه کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې یو شمېر پروګرامونه ودروي. د اعلامیه په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 222 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچې اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده. د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول 3 کاله وچکالۍ، بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې. په دې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د پلازمېنې کابل دوه اوسیدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
هر مشکلات اقتصادي زیات داري،
ډېر اقتصادي ستونزې لرو، کار نشته، هر ورځ دلته چوک ته راځو، د کار په لټه کې خو کار نشته، په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کیږي او نورې ورځې بیکار تیرو.
کار مې کړی شه، ورځ چهار ورځ بیکار
یم. پېښه زما رات کارګراشم به کار نه
د طالبانو لپاره تک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړی ګوډی پیدا کول شو، خو کله چې طالبان راغله بیکاری ورسره زیاته شو، د سړکونو پر سر د سوالګرو شمیر زیات شو، خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلینډ او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په 1300 کلونو کې بېساري و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په وو هیوادونو کې 300 او شپږ هزار کسان له قحطۍ سره مخ وو. دغه شان د 3 جولای میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانستان کارګرانو پاید کې 1.5% کمواله راغله چې لامل اوس مهال د هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا ویلي و چې دوی د ژمي په رانږدې کېدو سره د بودیجې له کموالي سره مخ دي. د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمیدل د افغانانو په ژوند څه ډول اغیز کولی شي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي چارو د شنونکي از رخشف زینې کړې ده.
له بده مرغه افغانستان په ښه اقتصادي حالت کې قرار نه لري. هر کال 600 تر 800 زره نوی ځوانان کار ډګر ته راځي، ولې ورته کار نشته دی. وزګاري بېداد کوي، فقر کچه ډېره لوړه شوې ده. مخکې هم فقر و، د پخوانی حکومت په دوران کې هم پخوانی ولسمشر ویلي وو که چیرې د فقر کچه $2 پورس کې لاندې $2 ونیسو، 90% افغانستان خلک تر فقر لاندې کرخی راځي. نو د وروسته چې دغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواوو په شتون او د بینلمللي بېساري مرستې پر بنسټ شتون درلود، هغه هم ختم شو او افغانستان منزوي شو. او دوه کاله کېږي هیڅ هېواد افغانستان ته رسمي نه دی پېژندلی او مستقیم افغانستان سره مرسته نشي کولی. یوازې د بشري مرستې په نوم $1.5 میلیون په اونۍ کې افغانستان ته راځي او هغه بیا په افغانۍ بدلېږي او بینلمللي مؤسسه ته ورکول کېږي تر څو خپل مرستې جاري وساتي.
حافظ صاحب، دغه موسسې په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره مهمه دي؟
اوس په دغه کې هیڅ شی نشته، د کارموندنه نشته، د فخر پر ضد داسې کلکه مبارزه شتون نه لري او اوسنی حکومت په خپل نننی عوایدو پورې محدود پاتې شوي دي. هیڅ ډول بینلمللي مرستې نشي کېدلی. د اقتصادي ودې لپاره څوک زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ د بینلمللي مالي سیستم څخه بهر پاتې شوي یو. د خپلو انکشافي پروژو لپاره د دنیا څخه کومک یا قرضه نشو اخیستلی. ورلد بانک دلته کار نه کوي، آی ایم ایف دلته کار نه کوي، ایشین ډیولپمنټ بانک دلته کار نه کوي. اگزام بانکونه لکه بانک شافی آلمان، سویس کریډیټ، دا بانکونه کار نه کوي او تقریبا زموږ اقتصاد د ویجاړتیا په حالت کې دی. نو په دې خاطر که چیرې دا مرسته هم نه وي، هغه غریب خلک څوک کار نشته، عاید نشته، قدرت د خرید شتون نه لري، یوازې همدغه درویزه دي چې دی کوي.
دا چې افغانان د نړیوالو له دغه ډول مرستو څخه خلاص شي او یا دغه ډول اړتیاو څخه خلاص شي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
اول خو د هیواد د خارجي مرستو پر اساس بس یا توپته یا اقتصادي رغونې ته نه دي رسیدلي. دا ګډایي او درویزه بل شی دی. افغاني خصلت لري، یو ګش لپاره او اقتصادي باستولید نه لري، حتی د اقتصاد لپاره زیان لري، ځکه چې هغه خلک تنبله مخته کېږي. دوهم دا چې دوی تیار شیان راوړي، د دې پر ځای چې پیسې خلکو ته ورکړي چې دوی د بازار ښه خرید وکړي او دا یو رونق اقتصادي پیدا شي دوی مرستې پر بنسټ، هغوی شیان رانیسي پخپله د اوکراین څخه یا د قزاقستان څخه، بیا ډېر لوړ کرایه ورکوي، بیا یې وړي افغانستان ته، بیا یې پخپله ویشي. یعنې زموږ اقتصاد ته هیڅ ګټه نه رسي. یوازې هماغه د لوږې د بهترفولو لپاره یو عني لکه چې د یو ناروغ لپاره یو څاڅکي اوبه په کام کې اچول کېږي، همدغسې یو شی دی.
خطر پردیس و چې د اقتصادي چارو له شنونکي از رخشفیزي سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د کمیدو په اړه د غي تحلیل پوښتلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د سالنګ 80 کیلو لویه لاره د پرون راهیسې د مسافرو پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو چارواکو د دې لویې لارې د رغوي د چارو د پیلېدو خبر ورکړی دی. دوی وایي چې د شپې په مخ به باروړونکو موټرو ته په نوبت اجازه ورکوي او د مسافرو لپاره یې بله لار په نظر کې نیولې ده چې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د فوائده می وسره سرلننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بند کړی ده. له افغانستان رسنی راپور ورکوي چې اواز به د شپې په مخه لوی او باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي. هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوائده می وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې لارې ځي راځي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کنډې کپرې ده. شبیر د پروان یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ را تګ لپاره وخت وټاکل شي. د وی د شیبر کوتل پر لاره موږ نشو تلای ځکه چې لاره خرابه ده، لرې ده او مسافر ستړي کوي. موږ ته یو وخت وټاکي که د شپې په مخوي که د ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکی شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي.
خوشمن داسم کې نیمې راي مور هم دفتن
دی وای هیلمن یو چې موږ د لارې ژر جوړ شي او بل دا چې موږ ته دی وخت وټاکي چې څو وخت په دې لارې کشپه وکورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فائدې امي وزارت اونې مخکي د مسافرو لپاره د شلبر د لارې د تګ راتک خبر پاغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوائده می وزارت در رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولی وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 10 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبه ورځ څخه چې د 1415 هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتک پر مخ تړل کیږي. خود شپیل خو په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بلش په جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پوري دوام وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د نړۍ مسایل ته تم شو. په هند کې هر کال له میلیون ډېر مېرمنې نادرکه کیږي. دا چې د دې مېرمنو د نادرکې دوی علت څه دی ورزو د اسمت سروان په دې راپور کې ورو.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2020 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر شزی په هند کې بيدرکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2020 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 شزی او څه باندې 2.5 لک تر 18 کلونو کې شینجلې بيدرکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډیر شزی په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بيدرکه شوې دي. د شزو بيدرکې د ټول هند لپاره لویه ننګونه ګڼل کیږي ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 15,000 ډیر شزی او تر 40,000 ډیر تر 300 کلونو کرشنجونی به درکه شي ودی. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان لدې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافی نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزی او جونی به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي ادارې بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي وو چې ځینې جنیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
اوس به د ټکنالوژۍ نړۍ ته ورشو چې ساینس پوهانو داسې درملنه او تشخیص پیدا کړی دی چې د سرطان په ناروغۍ کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په وروستیو ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خپاره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه او په امریکا کې بیا څېړونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کیږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب را مستکری د سټنفورد په هنتون استاد او د دې چیرنې لیکوال جرالد کرابر تریوي د چیرنې کې د شید سرطان په درملنه کې لوی بدلون را مستکری چیرون کې وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخنیول کېږي شي نوی جوړ شوی ټی سی آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپل تخریب شي خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د ایکسری په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر اتیا زره ښځو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ په لنسید آنکالوجي علمي مجله کې خپرې کړې دي د دغو ښځو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لورې وازمویل شوې چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ په داسې حال کې چې دو طریقه یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو د نورستان په مرکز پارون کې د خلونو ریوال پروګرام په مالی مرسته د نګدی اتیا کیلو نوی کانال وستلو چارې پیل شوې دي بیا د کانال کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه برابر شوې او په بشپړې دوسرې به شاوخوا ته لسجری بسمک هم خړوب شي تفصيل لسیمت څخه په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګولو ریاست چارواکي وای په مرکز پارون کې د 2200 متر پوګدوالي د نوی ویلې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیا وی چمتو شوي او د ویلې د چارو په ترسیدو سره به 1200 جریبه للمیز مکه ته منظم وب ورسول شي په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
چې دا د ډبلیو پی مالی لګښت او د 2200 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي چې د دې په جوړیدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ټي وي او د پروس او د ټي وي ټول سره وزیر بزم کتر کارن اعلان دی راشي او د بخورو بشي او د سره بده د کرنیزو محصولاتو زیاتوار راشي همدارنګ خلک به په دې کې کار کوي د کار په بدل کې به د غذایی مواد ورکول کیږي نو دا یو ښه فرصت دی ان شاء الله
هغه ویل سرپرست وزیر مولوی تاوله عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې بیا رغونې پراختیا د کرنې او مالداری د پیوړتیا او د بود تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنه وکړي او لمرستندوی ټولونه یو غوښتل چې د نورستان د آبادی او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي د سیمه اوسیدونکو وای په دې خوختي چې د وی وګدي ویلې جوړولو چارې پیل شوې لوي خوای للمزمکه خړوبېږي او لبل پلو ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دي بیان الله او شیر زمان
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو چې وزګارم
دا نورستان خلک من ډیر غالبان یو ډیر خوشاله شو نورم راشي خو غالبان یو
دغه 2200 متر اوږد کانال د پارون مرکز اړوند د ایچ ټی وی ډی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي چې په برکت په بزګران د زمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص شي
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
اوس په غزنی ته ورشو په غزنی کې د ازموی د کانکور ازموی نزینی ګډونوالو ویل چې باید په دې پروسه کې شفافیت په پام کې ونیول شي خو یوش می نور بیا وایي چې د ازموی نه ښه او شفافیت پکې شتون درلود تفصیل لسیمه څخه په دې راپور کې
خواست ماز مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شود و حق به حقدار برسد. دیگه والسلام.
تاج محمد د غزنی په ثقافت مانی کې د کانکور په سژنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. دی دلته د شفافیت او حق و حقدار ته د ورکولو غوښتنه کوي، خو نور محمد بیا د کانکور یو بل ګډونوال دی. دی له شفافیت څخه راضي دی او وایي تمه کیږي چې د کانکور ګډونوال به خپل لیاقت د هیواد پوهنتونونو ته ورسوي.
الحمدلله ډېره ښه ازموینه ده، ټولو ډېر ښه تدابیر نیولی دی. انشاءالله نه د یو حق بل چا ته ورکول کېږي، هر سړی ته خپل حق ورکول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې و هر سړی ته خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل پوهنځي ته ورکولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزنی کې له شاوخوا 3,500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي چې وړ او بااستعداده ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزني څخه 3,494 کسانو برخه اخیستې ده چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ شوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت په رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیسا او نور خپلوي او رقابت په دې شیانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې اړه باندې تاسو ته د تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کېږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزني ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10,000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150,000 زده کوونکي ګډون وکړي چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100,000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ 800 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس له سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کوم کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کیږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کیږي، یعنی په نشتی صاحب دي، یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترم ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنی چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی مینه مای ته راورسیدو. په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنیو رسنیو دن راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر په ارزښت د غوښتل شوې بسپنې یوازې 25% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5,900,000 ډیر کسانو د دغه ادارې له طریقه نقدي پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغه ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې د غمرسي د ملګرو ملتونو د ستراتیژي خبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوت مندانه ملاتړ ویشل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپل د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري. د پاکستان په خانه صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیځ لاهور کې په خپل کور کې بیان ویل شوې ده. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی ده. عمران خان ورسره له هغه ونیول شو چې نوړی په اسلام آباد کې محکمه هغه د اعتلاس په تور مجرم پیژنده او په 3 کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد په محکمه کې د محاکمې په وخت عمران خان حاضر نه و او قضیه د نیولو حکم صادر کړی دی. عمران خان په 50 قضیو کې تورن ګڼل شوی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مشکوکې افغان سره په وسلواله شخړه کې 3 هندي سرتیري وژل شوي دي. د هند پولیسو نن شنبه دا خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې د دې لنجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډلې د مستقیم واکمنۍ د نافذولو 4 کاله پوره شول. پولیس وایي تېره شپه د پوځي قسمې په هالان سنګلک سیمه کې په وسلوالو یاغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلوانه نښته کې 3 سرتیري ټپي چې وروسته یې بیا سا ورکړه. او د ایران حکومت د جمعې پر ورځ د کډوالۍ د وضعیت پر ښه کېدو په داسې حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او مدیتراني سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هېوادونو 102 نور پناه غوښتونکي هم یونان ته وغوښتل. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر خورا ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ومن تاریاکو بیا چې د پاسه 4 لک پاکستانیو کلدارو پوری رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي تر 3 لک واټه فریزان سي او سوري تر 4 لک 40,000 پر سوداګان کېږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د احتیاط د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایران شونزای بلستانه شما
کور می پی ایران که دی او شپار سوال از کاله که چی معتاد شویم کنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف تیریگی
دا چه دا معتادین و دا درملین پا بهیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سمرا مهم دی پا دی علم و دا معتادین و دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمارا که کردی
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی چې سکتګي راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خزه وهل ټکوله په چورو په شخانه وهل لسخت وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره خلاص
او د پروګرام په پای کې وبزړه پورې ډرامه لرو
مشر یو خزره غلی دا وهل سره وینم
رښتیا زوانه د کسبین سره
زوانه د زوانه
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشئی مواد آزاد خرڅی یا د خرڅولو او رانیولو لپاره په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3,00,000 پاکستانی کلداری وه، خو سږ کال نږدې 4,00,000 پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوې وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر 3,00,000 واته فریزانه سي او سوري تر 4,40,000 پر سوداګانی کیږي او 20 ساپی غواړي په 4,50,000 د شپشنې مېله تر 3,50,000 تراتیا پر سوداګانی کیږي. د تور مال او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4,00,000 تر 15,00,000 پرې دای سوداګانی کیږي د شپشنې په مېله کې.
پروسه سږ کال د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګریشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3,50,000 کلداری و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تیریږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کیږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد آزادانه او ښکاره خرڅیږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100,000 هکتارو څخه تر 100,000 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 4,50,000 ساپي بیا کمیشنه غواړه مار سړي چې مال درلوده.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ د لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تریاک رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي، دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دی وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درملنه سوي وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خو شپږ څلوېښت کلن عین الدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی او شپاړس اوولس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي، کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ را ټول کړي کیمپ ته مو وړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راووځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بېرته معتاد کېږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډېری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسېدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې اتیا بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته د راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
د نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطحه معتادین یې درلودله، ځکه یو مرزي ولایت دی، د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل. نو په دې پنځو میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نور همدا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,250 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نشي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپو متی الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څه چې یو ناروغ د زهرکشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دوه مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي، وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس اجناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله پلان ترتیب کو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د روپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازم مهارتونه دی لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهبلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیب لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښت زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آگاهی له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله ښه سپری کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالوله. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکښ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فاملی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره د پلان به تطبیقوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه سي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر له خوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع له خوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض و رخصت سي، ځکه چې د ریهبلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي، کله چې مریض روغتون کې بستر وسیږي کورنۍ یې باید ورسي د هغې احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه وسیږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته سول او د نشو له امله نور له سړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا په خپل د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوه په اول کې ډیر خزبن برابر سی دی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع کړ په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په غاخ نشي شان برابر وي او بیا گزاره په غت له ما کې مش الله کړی دی ما په شروع ولې دی کلی یو مشر او یو د مسجد امام را سره وش کوړه ورلو دا ویل دا مان دی ولې په شکر می په کور کې تلاشي وکړي د کر پیدا سو د په ذهن کې درته وې صبر تاسو سره بعد کړم باندې کوم بد څه بد ماشي را سره واخست خځه وهل ټکول په چړو په سیخانو وهل لسخت وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره ختس د دې ځان مرګري جو قربانو جنجالونو سره وکړو تکلیفونه وکړو چې ځکه چې قوت وس خپل کور ولاړ د خپل کور مغابت بیا زار دي د حالت رسول دي سیمه دي خلکو دي کړی دي خلکو تر پام داسې بد راغلي دي سیمه کل نه اړیکې سره لري نه سلام راچوي د کور له مخې نه پریدي په باغ کې نه پریدي د کمشانې له څنګه نه پریدي ځکه چې دې په ټول کلي او منطقه کې دای متهم دي چې غلې دي مطلق غلې دي لمو یو خاطر بل کړی دي شمشانې راوړې دي په دې کور کې بیا په بس لري خرڅ کړی دي بس کله اد شمشانه والا دای ګر کو یو شی ولسوالی ته راوړ د سیکرار وکړ ما په پانه خرڅ کړی طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسلې روپی راکولې ما به خلکو شمشانه تر اخلا کولې ما پر د خرڅولې 500 ټولکو کالدارو به په کلم خرڅ کړی دي ځکه و باغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکه مو پر اد کې دي ځکه دي که څونه دي دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دي پر یو ګوبول کښ مشو یو مر کړی دي په 15 بار بوټو یو مر کړی دي تل تک نه لري نه لري نه لري د چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کټر کې وکړه د دېګ نه لري مطلق یو خونه دا کومبلم نسکه خو د سیمې خلکو دې جې تر سوولې دي چې غل دې روینانو دا یو روینین نه د ماده وکړه ته کړی ده هر کله لاس 15 لس 2 لس شپه 2 3 در روینان هر کله لري دا په دایران کې به نه شوخته سی بي دي ځوانان خو نو د مو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپه په پخته کړی دي دې د ډیر کاردار کم وو شي دې د خپل نشي مشانې خرڅول د پړوي خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به یو چا مایه یو تر وړي او چا به یو کور کې شمشو تر اخلا کړی او چا به یو ماغو تر اخلا کړو چا به کور لاندې اخلا کړی او دا ټول شان جن تر وړل دي نه خسته په دې په مقابل دروینو کې بیا چې کله دې کلی خلک ودرېد پر دې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته به د پرتی خلک نه راولي دلته به شهر په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت تر وخت سره د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیس ول په لښې هم نهسته دلته اوس یې بندیان کړي وو بیرته پرې کو شپې ته ویانه پرو بیرته تر غپسې به تر سول حکومت هم دا خواهش ده چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي چې د کارونه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد میرمن ده. دا د خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي. د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما هولنګ واو غنې دې په جوړ تا واخلم.
شکر ځوانې ولاشه کار وکړه یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا خزی که همون والا اهل لاسا کیگی او پورم والا که سوگرا کبی
نو ماشوم خواه گیدهی آقا خو پده نبویگی چه بگرد پیسیش تا کنا باید یو تو خوار کو
بس ما یو تو وار کن کنا
نو چه خواری وار کب
انا خپلی شده وار کن کنا
کمی خپلی شده وای نو ولی می تا تویل چه و چه شده روڑا
که پندی گیده شده نوی خیر ده ماشوم تیتا واچوا که نور ته نه وي آرام خو به شي. آغنده د ګاونډي ښځه راغله تاسې خپل بنډار وکئ زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سره وخوري کار دې ملا ماته ده بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي بخت می تور دی چې میړه مې هم بیننګا هم بیکاره دی.
زرغونی خوري سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خوري
خیر
جوړه خیر راشه پدې توڅه کې نه
بس هم دا ځای سم دی ساج دی شه جوړه یې
شکر تاسې دې
سر ا دما شوم دی ودی داسې جاری
ای خوري څه درته وایم زه کمزوري یم خپل شیدې نه لرم او چې شیدې ورکوم شیدې خلاص شوې دي دلوی جاری په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دی اورېدلې دي؟
نه والا سرور خان څوک دی؟
وای ډېر شتمن سړی دی ډېر پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کوم چې څه زکات او خیرات درکې.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې دا خو بد کار نه دی.
سمه ده ور بشم خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره یوه ښځه راغلې ده ویلی دې سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی خو بیخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
داره مشره دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم. میړه مې پوډري دی ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم. له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم‌ای. کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبی، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړي؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هېڅ کار مه کوه. بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم.
بس نور نو ته خپله پوسه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایا دا زما دې بېغیرت میړه له لاسه اوزر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم لپله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم Thank you.